افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غوښیاست. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونه ډیره برخه د مخکښو شوزو پروګرام ته ځنګړې سوې ده. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. لویه څرنوالی وایي چې د شپږ کلنې محسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د سمنګان بغلان د لویې لارې په اوږدو کې یې پوځي عملیات روان دي. د امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې پکښې ویل سوي امریکا په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري وساتي. د ولسمشر دویم راستل په یو ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. سرور دانش نن په کابل کې د خبرونو ملي ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل
که په یو ټولنه کې د بیان ازادي حاکمه وي دا د دې نښه ده چې په هغه هیواد کې د بشري حقونه هم رعایت کیږي. سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ازادي هم پکې شته.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ازادي رادیو ته وویل دا ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې تر دریو میاشتو په لنډه موده کې د رسنیو څلور کارکوونکي په هیواد کې وژل شوي. کابینې د رسنیو او خبرلنو د ملاتړ ادارو په پیشنهاد د روان مریض کال د کب یهود میاشتې پر 14مه په خپله غونډه کې د کب 28مه د خبرلنو د ورځې په نوم ونوموله. لوی ترنوالی وی چې د شپږ کلنې محسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د دې ترنوالی ویان جمشید رسولي نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي.
دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کیږي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي.
ماسا چې په کابل کې اختطاف شوی و مړی یې تیره سیشن به د کابل په 500 فامیلی کې وموندل سو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه کسان نیولي چې وایي پر خپل جرمی اعتراف کړی دی. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په وو وکټو نن وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوی وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یوه ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په قربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویشو کولی چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان تیر میلادي کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولی سي چې په ټیسټ مسابقو کې برخه واخلي. افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه 13 جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. د ملي اردو چارواکي وایي د سمنګان بغلان د لوی لارې په اوږدو کې پوځي عملیات روان دي. د شاهین قول اردو د اتمې لوا د درستیزوال ډګرمن محمد نبی په اړه نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل
په دغو عملیاتو کې د ملا منصور په نوم د دښمن یو غړی له خپل یو ملګري سره وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. عملیات روان دي.
د شاهین قول اردو چارواکي وایي دغه عملیات د سمنګان بغلان لوی لارې د خوندیتوب لپاره دوه ورځې مخکې پیل شوي چې په نتیجه کې څو کلي له وسلولو تصفیه شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي ګڼ داسې بوټي تجربه کړي چې په دودولو سره به د کوکنارو د کښت مخنیوی وسي. د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي رادیو ته ویل چې د اینجا او الوویرا په د بوټو تجربې شولې چې د هلمند په مځکو کې ښه وده کوي.
خپل الوراشه بدل د کوکنارو دی هم شه داخلي مارکیټ او هم نړیوال مارکیټ لري. کوشش کوو چې د کوکنارو ځای په الویرا او انجی باندې فدی ولادت کې دواله د کوکنارو بدلی لاري دی سنجولې مو دی د کوکنارو مخنیوي وکړو.
د کرنې رئیس وویل چې کروندګرو ته د دغه بوټو په اړه عامه پوهاوی او دوی ته د دغه بوټو ورکول پیل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د یو امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې وایي امریکا په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري وساتي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد پرون ناوخته وویل هغه ادعا وی چې په سوریه کې د زر تنه امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه په یو ورځپاڼې کې راغلي حقیقت نه لري. د زیاته کړې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هغه پلان کې چې په فبروري میاشت کې اعلان سو کوم بدلون نه دی راغلی. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د لویدیځ پلوه کورد وسلولو د ساتنې لپاره د یو خوندي زون د رامنځته کولو په هدف د امریکا، اروپایي متحدانو او ترکیې ترمنځ خبرې ناکامې سوې. د دې ورځپاڼې د راپور په حواله د دې مذاکرو ناکامي پینټاګون اړ ایست چې خپل زر تنه سرتیري په سوریه کې پرېږدي. د امریکا ولسمشر د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې ټول 2000 امریکایي سرتیري به له سوریې څخه وباسي. تکل سوی چې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت د تمدید اعلان وکړي. په دې اړه رویټرز اژانس د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی دی. دغو سرچینو ویلي د کاناډا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران کریستینا فریلند او هرجیت ساجن بنن له غرمې وروسته په دې اړه په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړي. په اوکراین کې د کاناډا روزنیز ماموریت 200 غړي لري او هغه 23 کلن استرالیایي چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو تورن دی د محکمې لخوا ورکول سوی وکیل نه دی منلی او غواړي چې په خپله خپل وکالت وکړي. د هغه مدافع وکیل ریچارد پیټرز چې د محکمې په ابتدایي غونډه کې د تورن برینټن تارنت استازیتوب کوه نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دې سړي داسې ښوولې چې مدافع وکیل نه غواړي. د تېرې جمعې په ورځ د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د دغه کس لخوا پر دوو جماعتونو په ډزو کې 50 کسان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول.
مخکخی خزی
دا ازادي رادیو تر نوریدونکو په سلامونو مول مانځم ز فرشته غنی مو د مخکخی خزی خبرونه ده. په دې خبرونه کې د تل په سیر بیا هم یو تکړه میرمن لسان سره لرو چې اغلی لیلما ناصری ده. لیلما ناصری په افغانستان کې د عدالت په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره ده او هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې کلونه کېږي چې کار هم کوي او په خوای هم کار کړی دی. همدارس یو مسأله چې باید دلته پر بحث وشي دا د چاغلی لیلما ناصری د عدلی وزارت سره په ګډه په دې هم کار کوي چې خلک څنګه د افغانستان په قوانینو پوکړي. اغلی ناصری ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه کې مو ګډون ومنه.
ډیره زیاته مننه چې زموږ خپل خبرونه ته راوبللم.
اغلی ناصری که په دې خبرې وکړو چې تاسو د عدالت په نوم د افغانستان د عدالت د مؤسسې په نوم مسله ری دغه مؤسسه په څه کار کوي او په کوم برخو کې کارونه کوي؟
مننه. لومړی خو باید تاسو د رادیو لاره ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم چې خپل خبرونه تم راوغوښتم. د افغانستان د عدالت د مؤسسې په اړه باید ووایم چې دا یو غیر دولتي مؤسسه ده چې د اقتصاد له وزارت سره ثبت ده او له 2011 کال را په دې خوا خپل چارې مخته بیایي. د موږ اصلي موخه دا ده چې د دولتي ادارو سره د هغوی د ظرفیتونو په لوړولو کې کومک وکړو یا ورسره مرسته وکړو او زیاتر حصه د موږ مرستې هم د قوانینو په اړه د ظرفیتونو د لوړولو په حصه کې دي. موږ د عدلي او قضایي سکتور په درېو واړو مهمو ادارو کې یعنی د عدلي وزارت، لویه څارنوالۍ او سترې محکمې سره له کلونو راهیسې کار کړی او د غوی ظرفیتونه مو په مختلفو مواردو کې چې ټول قوانینو لوړ کړی دي. همچنان موږ د دغو محترمو ادارو سره او د نورو ادارو سره د دغو ادارو د بنسټیزو چارو په برخه کې مرستې کړي تر څو هغوی وکولی سي په خپلو چارو کې تغییر راولي تر څو خلکو ته په ښه توګه خدمات وړاندې کړي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس هم لکه د پخوا په څیر له دولتي ادارو نه هغه خدمات چې هغوی خلکو ته وړاندې کوي ډېر زیات د خلکو په منځ کې شکایت موجود ده. خلک ناراضه دي نو دې لپاره له دې ادارو سره مرسته کېږي تر څو هغه موارد چې مستقیما خلکو ته د خدمات وړاندې کول وي په هغو مواردو کې دوی اصلاحات راولي او خلکو کولای سي چې د دې اصلاحاتو له لارې بهتر خدمات ترلاسه کړي.
دغه مؤسسه مو د کلونو راهیسې کېږي چې فعالیت کوي. کوم داسې ځانګړی بدلون مو هم لیدلی دی چې تاسو دغه کار ته ادامه ورکړئ او وغواړئ چې لا هم خلکو ته پوهاوی ورکړئ؟
یقینا له کلونو راهیسې نه چې موږ په مختلفو ادارو سره کار کړی چې هغې جملې نه لکه مخکې مې ذکر وکړه د عدلي او قضایي سکتور سره و موږ مثلا که د لوی څارنوالۍ سره کار کړی د هغوی سره هم د ښځو د حقوقو په باره کې و او همچنان د فساد سره د مبارزې په اړه وو. مثلا موږ کله چې د فساد سره د مبارزې په اړه لوی څارنوالۍ سره کار کوو او سم البته کوو، موږ د مبارزې سره د فساد سره د مبارزې په اړه خاصې څارنوالۍ ایجاد کړې او د دې خاصو څارنوالۍ له لارې مې وکولای سول چې د دوی ظرفیتونه د مختلفو قوانینو په اړه، مخصوصا د پیسو د سپینولو یا مینځلو د قانون په اړه چې په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات د څارنوالانو سره موجود و او تقریبا زیاتره قضیې د دوی په دغه قانون پورې اړه درلوده، د هغوی سره مو شپه ورځ کار کړی تر څو هغوی وکولای سي چې دولت ته هغه د دولت په اصطلاح عاید چې لوی څارنوالۍ له لارې نه راځي چې هغه د هغو پیسو بیرته دولت ته سپارل دي چې د اداري فساد له لارې نه د نورو کسانو جیبونو ته ځي. په دې اړه مو زیاتو مرستې ورسره وکړې، دوی ته مو ډیټابیس جوړ کړ تر څو کولای سي خپلې قضیې په سمه توګه په ډیټابیس کې ثبت کړي او خپل کارونه په سمه توګه مخته بوزي.
مخکې له دې چې راشو بل پوښتنه مطرح کړو، د اغلی ناصری څخه خبر وی چې د اړیکو شمیرې هم له تاسو سره شریک کړم. درنو اوریدونکو، د اړیکو شمیرې د 0905 45 او 0925 55. په دې شمیرو کولای شئ چې په دې ژوندۍ خبرونه کې اړیکه ونیسئ او تاسو هم کولای شئ چې د اغلی ناصری څخه خپلې پوښتنې ګرویګنی ولرئ. اغلی ناصری، د عدالت د مؤسسې په اړه به پوښتنو ته وروسته راشو. لومړی به په دې وغږیږو چې څنګه مو غوښتل داسې یوه مؤسسه ایجاد کړئ؟ تر دې مخکې مو کوم کار کوو چې بالاخره اوس غواړئ چې دغه کار مو مخته یوسئ؟
دلیل د دې چې موږ د مؤسسه یا ما او د ما نور همکارانو د مؤسسه ایجاد کړه دا و چې موږ غوښتل په افغانستان کې په هغه ستاندرد باندې یو داخلي ان جی او یا مؤسسه ولرو په کوم ستاندرد چې بهرانیانو دلته کار کوي. تاسو ته معلومه وه چې په 2014 کال کې د افغانستان نه زیاتر قواوې، نړیوالې قواوې، نظامی قواوې ووتې. پلان دا هم ده چې څوک له وروسته به د افغانستان سره دغه نور مرستې غیر له نظامي نه چې کیږي نور مرستې به هم ورو ورو کمیږي. نو په دې حالت کې موږ په مغه زمان کې فکر وکړو چې کله چې نړیواله ټولنه له افغانستانه بالاخره ووزي باید په افغانستان کې داسې یو مؤسسه موجوده وي چې په مغه ستاندرد کار وکړي. په افغاني سطحه د افغانانو له لارې ولې خارجي ستاندرد باندې باید کار وکړي؟ موږ مؤسسه جوړه کړه او په هغه موضوعاتو باندې چې موږ په ابتدا کې په پام کې درلوده، یعنی د عدلي او قضایي برخې سره د مرستو په اړه باندې، چون د ما خپله شخصي تجربه هم لکلونو رئیس عدلي او قضایي برخې سره مرسته کړې د نړیوالو مؤسسو له لارې، همدې لپاره موږ غوښتل چې د مؤسسه ایجاد کړو او خپل کارونه په مغه ترتیب مخته بوزو. او فکر کوم چې
ناصری نو بیا به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ حاجي صاحب، ته څوک لکم دي څخه؟
السلام علیکم. خو جانې تاته ته سلامونه وړاندې کوم حاجي کریم د زابل ولایت نه پاړي کې درته لرم.
مهرباني وکړئ
د میلمنې نه زه په جانې کریم هغه غوري.
مهرباني.
نو د ما پوښتنه داسې وه، ځکه دغه بجې جوګانې دا بجې موسې نا دغه اتره حکومت بنسټ شهدا نو ته جوګار دمر ګټه به زم د خورت د تیر رسول دې تاسو کو تاوان دې رسول دې زم ما په نظر زه په پټه دا نه لرم چې ډیر جوګانی دمر ګټه به زم د خاوته نه رسول دې خلکو ته خپل ځانو ته رسول دې دغه په منه نه کوله.
ډیره مننه تاسو ته ژوند دی.
مننه کوم حاجی صاحب کریم لزابل نه، او خپل سلامونه او احترامات هم تاسو ته وړاندې کوم. زه د تاسو خبره نه ردوم، دا سمه ده چې په افغانستان کې په زرګونو مؤسسې جوړې سوې دي لکلونو رئیس، او شاید په آینده کې به هم ادامه ولري. دا هم زه نه ردوم چې ټولو مؤسسو به د افغانستان خلکو ته یا حکومت ته ګټه رسولی یا به تاوان رسولی. موږ په هر برخه کې منفی او مثبت اړخونه لرو او دا موږ تاسو ټولو ته روښانه ده. موږ داسې موسسې رښتیا هم لرو چې یا داسې موسسې مو درلودې مخکې چې هغوی به د خپلو شخصي منافعو لپاره ترې ګټه اخیسته، د سیاسي منافعو لپاره به ترې ګټه اخیسته. ولې دا موضوعات هغه وخت ډېر زیاتو چې نړیوالو به له افغانستان سره د افغانستان خلکو سره دومره زیاتې مالی مرستې کولې چې په دې برخه کې به بیا زیاته توجه نه کوله چې چا ته پیسې ورکوي او د څه کار لپاره به ورکوي. مګر د دې لپاره چې زه له خپل طرف نه وضاحت ورکړم، هغه دا ده چې موږ د دولتي ادارو سره د ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې کوو. تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې مؤسسې د افغانستان د دولت په جوړولو کې لاس لري. نه، مؤسسې د افغانستان د حکومت یا دولت په جوړولو کې لاس نه لري، هغه یو جدا پروسه ده. ولې مرسته ورسره کوي د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې او له دوی سره مرسته کوي تر څو بهتر وکولای شي چې له نورو خلکو سره مرستې وکړي. موږ چې هغه خپل وجداني او ایماني وظیفه وه هغه مو تر سره کړی او تر سره کوي او تر ډیره حد مو خپل د خپل کارونو لاره یا د خپل زده کړو لاره د خپل تجربو لاره د دې محترم ادارو سره مرستې کړې دي او د هغه بخښونه یا هغه چې خلکو سره مستقیما په تماس کې دي د هغو نتیجه موږ ته همیشه مثبته وه.
بله اغلی ناصری، دلته یوه پوښتنه راپیدا کیږي، کومې مؤسسې چې جدیدي او پاساسنامه کې چې کوم اهداف دوی ټاکي، وروسته دا اهداف ولې ضعیف کیږي او دوی نشي کولای چې حقو ته ورسیږي؟ بیا د خلکو سره داسې فکرونه پیدا شي چې شاید د ټول هغه مؤسسې یا انجوګانې چې کار کوي هغوی د خلکو په ګټه کار نه کوي.
په مجموع کې د خلکو سره ولې داسې موضوعات پیدا کیږي یا داسې پوښتنې پیدا کیږي چې منفي نظر پیدا شي د نورو کسانو په اړه؟ هغه د دې لپاره پیدا کیږي چې خلک کافي معلومات نه لري او دا ستونزه په خلکو کې دومره نه ده لکه په خپله NGO یا په خپل دولتي مؤسساتو یا غیر دولتي مؤسساتو کې ده. لدې چې د معلوماتو کمی شتون لري د همدې لپاره منفي نظریات منځ ته راځي. مثلا د زکه د یو غیر دولتي ادارې په حق لاته ووایم چې غیر دولتي مؤسسه په یو اداره کې د یو برخې سره د یو لاندې موډل لپاره کار کوي، ولی خلک په دې موضوعات باندې خبر نه وي. خلک فکر کوي چې او له بل اړخه ما مخکې هم ذکر وکړ چې دومره ډېرې مؤسسې او غیر دولتي ادارې په یو زمان کې جوړې شوې او په مختلفو مواردو کې له تمویل کوونکو نه ډېرې پیسې ترلاسه کړې او هغه بیا یا د سیاسي ګټو لپاره وکارولې یا د شخصي ګټو لپاره، او هغه ضرب المثل د چې وایي د وچو سره لمده هم سوځي. نو ځینې مؤسسې په رښتیا هم همداسې وي چې هغه اوس موجود هم نه دي، ولی دا باعث و چې یو منفي نظر ایجاد شي د خلکو په اړه. ولی خلک فکر کوم چې همیشه باید مثبت منفي فکر ونه کړي، لږ څه مثبت اړخ ته هم وګوري، او فکر کوم چې ټول مؤسسې هم په منفي توګه خپل کار مخته نه بیایي.
الله زابل یو اوریدونکی په لیکل رو مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم.
مهرباني څوک د زابل د کوم ځای څخه ماړي کني بلې؟
د شاجوی څخه.
د شاجوی څخه مهرباني.
له محترم میلمنیا ځخه مې دا پوښتنه ده چې دې خپلې زده کړې تر کومه کچې پورې کړې دي؟ اسلامي زده کړې هم په دې کې درج دي کړې دي کې نه دي کړې؟ او بله پوښتنه مې له دې څخه دا ده چې دا د دې په بنسټ یا په دې خاص زنانه کار کوي او که نور نارینه هم ورسره دي؟ نو دا دې پوښتنې وې که جواب راکړي زه به له دې څخه ډېر مننه.
سید ډیر مننه ژوندۍ اوسئ.
محترم وروره، د زابل شاجوی څخه خپل نوم دی معرفي نه کوم، په هر حال زه به د ورور خطاب درته کوم. له پښتنې نه دی مننه. ما خپل زده کړې د لیسانس تر کچې کړې دي او په اداري برخه کې، یعنی ملکی اداري برخه کې مې زده کړې کړې دي، او اسلامي زده کړې خو د موږ تاسې غدې درسي نصاب برخه ده. موږ تاسې مکتب او پوهنتون په در سین نصاب کې اسلامي زده کړې شامل دي. لبل اړخه زه هم الحمدلله لکه تاسو په یو مسلمانه کورنۍ کې زیږیدل یم او هغه لازم اسلامي تعلیمات چې باید ترلاسه کړي مې وای هغه مې ترلاسه کړي دي. او په دې اړه چې لما سره زما په مؤسسه کې نارینه کار کوي یا ښځینه کار کوي، دواړه کار کوي وروره، هم نارینه او هم ښځینه کار کوي، او د موږ د مؤسسې د کار او د زحمت او د هلې ځلې چې کوي موخه هم همدا ده چې هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي، چې د په هغې کې هم ښځې شامل دي او هم نارینه شامل دي. فکر کوم چې د موږ د کار نه چون ښځې مساویانه په ټولنه کې موجودیت لري، که تاسو ته معلومات وي یا تاسو چیرته لوستي وي او اورېدلي وي، ښځې د افغانستان نیم نفوس تشکیلوي، حتی له نیم نه ډېر 50% نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي. نو ښځې په مساویانه توګه هم د تحصیل حق لري، هم د تعلیم حق لري، هم د کار حق لري، هم د ژوند حق لري. نو دې لپاره موږ په مشترکه توګه خپل کارونه وکړو.
یو ټکی ته مو مخکې هم اشاره وکړه آغلی ناصری، چې خلک کافی معلومات نه لري او تاسو سره هم ښځې په دې مؤسسه کې کار کوي، که په دې اړه ووایي کله چې د قوانینو په اړه ښځې سم معلومات ونه لري دا په ژوند څومره اغیزه کوي، چې تاسو اوس د همدې لپاره کار هم کوئ؟
معلومات نه درلودل په هر حصه د ځوان کې فکر کوم چې لوی ستونزه ده، یوازې د ښځو لپاره نه، د نارینهو لپاره، د ټولې ټولنې د افرادو لپاره. او تاسو په دې هم حتما پوهیږئ چې په قانون کې هم د یو خاصه ماده راغلې ده په کود جزا کې چې له قانون نه خبري جرم ده. نو کله چې موږ تاسو د یو داسې موضوع سره په خپل ځوان کې مخامخ کیږو چې موږ ضرورت لرو چې له قانون استفاده وکړو، یا په داسې حالات سره مخامخ کیږو چې په نتیجه کې له کومې ستونزې سره مخامخ کیږو، نو بیا موږ دا نسو ویلی چې ما معلومات نه درلودل. معلومات نه درلودل دا یو لویه ستونزه ده. موږ الحمدلله په افغانستان کې رادیوګانې لرو، تلویزیونونه لرو، نورې رسنۍ لرو، چاپي رسنۍ. نو هغه کسان چې نیسي ولې چې چاپی رسنۍ نه استفاده وکړي ویل ولي اورېدلی سي او لیدلی هم سي، او د موږ تاسو رسنۍ هم په کافي اندازه خلکو ته معلومات خبروي په مختلفو مواردو کې. ولې معلومات نه درلودل فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه ده. اما دا چې معلومات څنګه ترلاسه کړو او څنګه معلومات پیدا کړو، دا هغه څه دي چې موږ باید په زحمت واسو کوشش پی وکړو. موږ ډیر په لری پرتو سیمو کې د موږ خلک ښځې کناری نوی عموما معلومات ته دومره لاسرسی ځکه نه لري، ځکه په خپل ژوند کې پر ورځنیو چارو کې ډیر سخت مصروف وي. غوی دوی دومره زیات اهمیت لیک لوست ځکه نه ورکوي چې لیک لوست یې لاسرسی نشته، زیاتره خلک بې سواد دي. مګر رادیو یا تلویزیون لري کولی شي کافي معلومات ترلاسه کړي. ښځو ته مخصوصا زیاتره معلومات د دوی د حقوقو په اړه ډیر زیات ضرورت شته چې باید ویلري. عموما په لری پرتو سیمو کې خلک خپل زیاتره معلومات له جماعتونو، له ملا صاحبانو، له ملا امامانو نه ترلاسه کوي. نو فکر کوم چې دا یو لوی وظیفوي مسؤلیت دی د موږ د حج او اوقاف د وزارت او مخصوصا د ملا صاحبانو هم په مساجد ملا امامانو کې ده چې هغوی خلکو ته په لازم حد او څومره چې ضرورت وي خلک د خلکو ضرورتونه په پام کې ونیسي او مختلفو مسایلو په اړه ورته معلومات ورکړي.
بله، ولې اړیکه برا واخلو. مهرباني، څوک له کوم ځای څخه؟ بله، اګ مې اوري. فکر کوم اړیکه پرې شو. به هم راځو دې ته چې اغلی نصری، تاسو وویل چې د عدلي وزارت ستر محکمې او لوی سرنولي سره په ګډه کار کوي، دغه کار مو څنګه دی؟ تاسو آیا د هغوی کارکونکو راټولوي، هغوی ته د قانون په اړه پوهنه ورکوي کنه؟ کومه خاصه پروژه ده چې د هغوی سره په ګډه مخ ته وړي او دغه کار څه دی؟
بلکل مختلف موارد دي. مثلا په ځینو مواردو کې چې ضروري وي، البته د خپل ادارې سره یو مؤسسه نسی کولای په خپل سر د یو ادارې سره کار وکړي، دغه ادارې سره پس لدی چې تفاهم وسی په ابتدا کې د غوښ خبري کېږي د اداره تیوی د غوښ خبري کېږي چې په کوم برخو کې مرسته ته ضرورت لري وروسته په مغه حساب باندې خپل پروګرامونه ډیزاین ای بیا موږ د غي ادارې سره په تفاهم کې دغه مسائل په اړه چې غوښ مکتوبایز په دې اړه سره مرسته وکړي موږ سره مرسته کوي مثلا که غوښ ضرورت لري چې د قوانینو په اړه ورته د زده کړې پروګرامونه ډیزاین کو او بیا غو پروګرامونه عملی کو موږ په مغه برخه کې ورته مرسته کوو کو غوښ فرض کوم غوړی چې خپل هغه د راپور ورکولو سیستم جوړ کړي د غی لپاره د ډیټابیس په جوړولو کې ورسره مرسته کوو او کو غوړی چې د خپل ادارې په برخه کې خپل معلومات نه لري چې د موږ زیاتر کمبود په کومه برخه کې ده بیا غوښ مکته پیشنهاد کوي چې تاسو د موږ د ادارې یو عمومي ارزیابي وکړي کله چې موږ هغه ارزیابي کوو د ارزیابي په نتیجه کې چې یو میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې دربار نیسي بیا موږ په ښه توګه کولای شو پیدا کړو چې د محترمه اداره که هر وزارت خانه په کومو برخو کې زیاتې مرسته لري او څنګه بیا موږ سره کولای شو چې مرسته وکړو
تاسو سره چې کوم کسان په دې مؤسسه کې کار کوي دوی په کومه برخه کې زده کړې کړې دي آیا دا په خوا چیرته ترین شوي اوس دلته راغلي چې نورو کسانو ته یا دغه درې ادارې چې تاسو یادې کړې دغه ادارو سره په ګډه کار کوي او دوی ته مؤثریت رسیږي څنګه
بالکل کسان چې ما سره په افغانستان د دولت مؤسسه په تشکیل کې په چوکاټ کې کار کوي د ټول هغه کسان چې لوړې زده کړې لري تر مستری هده پورې لوړې زده کړې لري او په د ظرفیتونو په لوړوالي کې پنځلس حتی شل کلنې تجربه لري لس کاله پنځلس کاله حتی شل کاله تجربه لري او دا تجربه هغوی په داخل کې او په بهرنیو هیوادو کې ترلاسه کړي دي یعنی په ډېر مسلکي توګه هغوی خپلې برنامې مختبیایي یو شی غواړم زه تاسو ته اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې له دولتي ادارو سره کار کول د یوې داخلي ان جی او لپاره اسانه کار نه ده دولتي ادارې اوس تر یو حده پورې په دې مسله باندې بالکل د نتیجې ته رسیدلې دي چې هر څوک چې د دوی سره کار کوي باید له یوې خاص ظرفیت نه برخوردار وي تر څو بیا د دوی سره کار وکړي او دوی ظرفیتونه لوړ کړي نو په هغه حساب باندې د موږ افراد ټول مسلکي دي په مختلفو برخو کې هر برخه کې چې مسلکي ډول باندې خپل کارونه مختبي
آیا دا کسان قراردادي ډول دي که چیرې هم د تل لپاره تاسو سره کار کوي فکر کوم اوریدونکي لرو اړیکه بر واخلو مهرباني څوک لکم
چې سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
زه د تاسو ملمنۍ ته او تاسو سلام وایم آباد له سلام از لوګر نه خبره کوم زه د تاسو ملمنۍ نه دا سوال ده ما چې دا د بندیانو د خزو مبارکي ته څه کومه کړی تا ویل د قضا کې کار کوم دا تر وروره یو سړی ولا سکاله بندي دی وروره خدیو بچان وال سیالته اسکار سر ته ولاړی خبره ته دا قضاوت ته دا د بندیانو خدای وروره سوال کوي په سره کوی چې ناشي وو ته بچان ترتاوی تاسو سره کوم خدمت خزو ته کړای دا دغه دغه ما غوښتنه ده چې وروره یو خزو چې خزو سوال کاغذ هر چای با چې وروره په حقوق ولري با وروره غ باندې خو دې نیم ساعت دې پنګلو زړه کو دې په خپل بچانو سره وګوري سم نیمایي افغانستان د ګناه بندیان دي دغه دغه د پاره ما تاسو څنګه والي نورم په مخه ښه
ډیره مننه
ډیره مننه محترم ورورم چې لوګر نه دی اړیکه نیولې او ډیره ښه موضوع ته هم اشاره وکړه تاسو ته معلومه ده چې افغانستان لکلونو رئیس په جګړه کې ښکیل هیواد او د اوسم د جګړه کې ښکیل ده او هر ورځ د افغانستان د حکومت ډیره لویه حصه هم د توجه هم مالی برخه هم د قوای بشری برخه په جګړه کې مصروفه ده یو هیواد چې له جګړې نه په د تیرېدو په حال کې وي هغه خامخا له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ وي تاسو په دې هم پوهیږئ چې کله چې زیات منابع د یو حکومت د یو دولت په جګړه مصرفیږي هغه نسی کولای چې نور منابع نور برخو ته کاغذ توجه له لحاظوي کاغذ پرمختګ له لحاظوي کاغذ نور امکانات له لحاظوي هغه وړاندې کی چون ډیره منابع په جګړه کې مصرفيږي. موږ تاسو خپل هم وطنان وطنوال له لاس ورکو هر ورځ دی واسکار یو دی سیمن سپټوګه د تاسو موضوع ته تاسو اشاره وکړه هغه خځې بندیان دي. دا دقیقه ده چې د افغانستان بندیخانه د افغانستان هغه خلکو ته هغه وګړو ته چې جرایم تر سره کړی وي او بیا په بندیخانه کې وي هغه ته په سمه توګه رسیدګي نسی کوي. یو دلیل خو یې مخکې درته ذکر کړ چې افغانستان د جګړې نه د تیرېدو په حال کې ده، نو ځکه نسی کولای چې په کافي اندازه نورو برخو ته توجه وکړي. د موږ بندیخانه په افغانستان کې د یو خاص تعداد یا ظرفیت لپاره جوړې وي او د کلونه کلونه مخکې جوړې وي. د هغه ظرفیت نه لکه د کابل ښار زبر تاسو مثال درکم چې د کده یو لک خلکو لپاره جوړو اوس پکې 15 لک کده یو میلیون خلکو لپاره جوړو اوس پکې 15 میلیونه خلک ځوان کوي. د ټول افغانستان د موږ د کابل پلچرخي زندان د 15000 نفر لپاره جوړو مګر اوس پکې 15000 بندیان موجود دي. نو تاسو فکر وکړئ چې 15000 بندیان 15000 قضیه لري او دا بندیان په مختلفو قیدونو باندې هلته دي او یوازې بندیخانه نه دي. موږ کله چې یو مجرم گیر کیږي یا احضار کیږي هغه اول پولیس نیسي، یو څو وخت بیا د پولیس سره یې هغې نه وروسته بیا نظارت خانې ته لیږل کیږي، هغې نه وروسته بیا زندان ته لیږل کیږي. زندان ته البته په نهایي مرحله کې چې محکمه جرم پرې ثابت کړي هغې وخت کې زندان ته ځي. دا چې یو خو تعداد زندانیانو په زندان کې ډېر زیاته ده یوه ستونزه ده چې البته دولت نسی کولای په کافي اندازه ورته توجه وکړي. بله موضوع دا ده چې موږ رښتیا هم ښځینه بندیان په ډېر تعداد کې لرو او بدبختانه موږ ښځینه بندیانو لپاره یوازې په کابل کې بندیخانه لرو، په ولایاتو کې نه ورته لرو. له بل اړخه تاسو که فکر کوئ چې په افغانستان کې باید ښځینه او ته هغه لازم مخصوصا خزینه او بندیانو ته هغه لازم خدمات وړاندې سي کوم چې په طبیعي توګه باید یو د بشر حقونه وي او یو انسان ته باید وړاندې سي او دولت هم په داسې حال کې وي. لبر ارخه موږ د موږ بي سوادي کچه هم په ډیره لوړه سطحه ده. د موږ په ولایاتو کې زه فکر کوم دغه محترم ورونه چې زنګ مروي شاید دوی به هم لوغو جملې نه کسانو نه وي چې خور لور به مکتب ته نوی لیگلې غوی بس دکړې نوی کړې او زینو یې بالکل ټولوینه نه به لیگلې. نو موږ په کافي اندازه نه ډاکټران لرو، نه به انجینران لرو، نه به معلمین لرو، نه به مدافع وکیلان لرو ته څه کولای شي دغه خزو قضایا په خپل وخت په خطوګه تر سره کړي.
بله وایي که براوخلو له خوسته مهرباني څوک لکم زی څخه.
سلام علیکم.
علیکم سلام. څوک د خوست لکم زی څخه ماډی کني ویل
مولا غوانم د خوست نو تاسو سره مستقیم تماس کړئ.
مهرباني افغان صاحب
زما پوښتنه خو ده چې آیا دغه مؤسسه په خوست کې وجود لري؟ پوښتنه لرم چې دغه میلمانه په څه ژبه باندې خبرې کولای شي؟
ډیره مننه. مخکې له دې چې اغلی نصری دې پوښتنې سره شو پوښتنه سلته مطرح ده، تاسو د زندانیانو سره او په زندانونو کې هم یو پروګرام درلوده فکر کوم چې تاسو کار کړی دی، هغه په کومه برخه کې وو او کوم کس ورور چې د لوګر اړیکه نیولې وه هغوی د هغو سوالګرو ښځو په اړه وویل چې خاوند یې په زندان کې شپې ورځې تیروي، که چیرې د هغه په اړه توضیحات راکړي چې پخوا هم په کومه برخه کې کار کړی او اوس هم غواړي چې زندانونو کې کار وکړي که نه؟
موږ یوه رښتیا هم یوه پروژه درلودله په پلچرخي زندان کې او دا پروژه د دې لپاره وه چې د هغو زندانیانو سره چې په زندان کې د هغو تروریستي جرایمو په نتیجه کې بندیان سوي وو د هغوی سره د هغوی د په اصطلاح طرز تفکر د اسلام په اړه ورسره مو کار کوو. البته هغه کسان چې موږ استخدام کړي وو چې دوی سره کار وکړي او دوی ته د دوی هغه ظرفیتونه لوړ کړي په اصطلاح یا د دوی هغه طرز تفکر ورته سم کی هغه دا ذهنیتونه ورته سم کی هغه دا خپل هم کسانو چې په شرایطو کې په اسلامي زده کړو کې ماستریګان لرلې ډاکټرګان لرلې هغه د دوی سره د یو کال په ترڅ کې کار کوي او تقریبا 200 تر 200 زیات کسانو سره موږ د نږدې کار وکړو. چې موږ په هغه وخت کې په اسلام معلومات هم ترلاسه کړل، هغه دا و چې هغه څه چې دوی ته ور زده کړل شوي وو د اسلامي تدریسونو یا درسونو له لارې، هغه د جهاد مثلا د جهاد یو مختلفه معنا دوی سره وه. کله به چې پوښتنه ترې وسوه چې ته جهاد تعریف کړه، هغه به په یو مختلف ډول تعریف کړه. ولې هغه درست تعریف د جهاد به بیا د موږ د همکارانو لخوا ورته تشریح کېده چې په تقریبا موږ اوس هم علاقه لرو چې په دې اړه باندې کار وکړو، مګر فکر کوم چې اوس لږ ستونزې ډېرې دي. فکر نه کوم چې موږ په دې اړه باندې بیا وتوانیږو چې له دوی سره کار وکړو. بله پوښتنه مو د ورور نه چې د لوګر نه چې زنګ وهلی و، هغوی د هغو ښځو هم د بندیانو ښځو په اړه وویلې او هم د هغو ښځو په اړه چې خاوندان یې مېړونه یې په بندیخانو کې دي. ذکر کړم موږ د دغه محترمو ادارو چې په تلیو قضایي برخه کې کار کوي د هغوی ظرفیتونه لوړوو، بیا مستقیما د بندیخانو سره کار نه کوو. چې مثلا د قضیې د زندانیانو مختبوزو یا د مجرمینو مختبوزو په هغه برخه کې کار نه کوو، ولې د ادارو سره کار کوو تر څو هغوی وکولی سي په هغه معین قانوني وخت کې قضايا
عدالت
تامین شي.
یو
بل ورور چې له خوست نه پوښتنه کړې وه، فکر کوم یو د زده کړو په باره کې وه او یو د ژبو په باره کې وه. محترم ورور، اول افغان صاحب، اول خو مننه چې زنګ دې ووایه. زما زده کړې تر لیسانس درجې پورې دي او په اداري اماکې مې زده کړې کړې دي. زه په پښتو ژبه چې مورنۍ ژبه مې ده خبرې کوم، په دري ژبه مې خپل تحصیلات ټول په کابل کې البته ترسره کړي، نو دري او پښتو ژبه باندې په مساوي توګه تسلط لرم. زه په انګریزي ژبه هم خبرې کوای سم او هم په کار کوای سم، مطلب په دې برخه کې مې هم زده کړې کړې دي. اردو مې هم زده ده او ډېره لږ روسي مې زده ده او لږ ترکي مې زده ده.
اغلی نصری، فکر کوم بیا هم یو اوریدون کې لرو، اړیکه برا واخلو. مهرباني
کوم، زه دوه خبرې ورته کوم.
څوک یې نو مو ته کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ د رادیو غږ مو لومړی خاموشه کې، بیا وروسته خبرو ته به ادامه ورکړو.
لوګر نه خبرې کوم، لومړی مې څه خبرې وکړې. ما به چې ویلې چې دی او بندي واته زمني زغه خد چې شای کوله چې غوته روزي لکومه چې دغه لپاره دولت دې به خلکو سره کومه کاوی د کینه د کړی دی ویلې ز قضا کې امنو ډیر سم نیما افغانستان بی ګنا بنديان دي بسرو راول دي موږ یو کلیوال بندي د مدرسې دې لپاره.
مننه له دغه وروره چې به هم له لوګر اړیکه نیولې وای او بل اړیکه هم راخلو. مهرباني څوک لکوم زی څخه؟ بلې مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. فکر کوم اړیکه پرې شوه. درنو ریزونکو چې اړیکه نیسئ، سم وخت غوره کړئ تر څو کولی شئ موږ هم ستاسو غږ په سمه توګه ولرو او تاسو هم هغه پوښتنه چې کوئ ځواب یې په سمه توګه واخلئ، ځکه که پوښتنه سمه مطرح نشي خو خامخا ځواب یې هم نشي اخیستئ. اغلی ناصری، هغه ورور چې له لوګر اړیکه نیولې وه، خو هغه مسأله ده چې تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې تاسو په دې برخه کې کار نه کوئ او موږ هم نن ستاسو په فعالیتونو غږیږو. راځو دې ته چې تر عدلی او قضایی کار چې تاسو اوس د عدلی وزارت او ستر محکمې ولوی سرنوالي سره په ګډه مخته وړي، داسې کوم بل کار مو هم په خوا تر سره کوو چې اوس دې تر غلی یا د دې رښتې څخه خلاف و چې اوس تر کله به او دا کار تر سره کوي؟ آیا داسې دوامدار کار دی کنه بدلیږي ستاسو کارونه؟
دا خود دوامداره کرده، چون زه دما زدکر خوب اداره پا برخه که اداره همه پا برخه که دی، مگر دا دما مؤسسات دا بیا پا عدلی و قضایی برخه که کار که دما مسئول مدیریت رهبری د دې مؤسسې د دې د کارونو د پرمختګ او د دې مؤسسې د کارونو در د ورځنۍ پرمخ بیولو مسولیت د ماده د رهبری مسولیت د ماده. مګر موږ په خپل مؤسسه کې مخ کې اشاره ورته وکړه چې هغه سې کسان لرو چې هغه په دې برخه کې هم تجربه لري، هم کافی دانش لري، په لوړې زده کړې لري، او هغه په مسلکي توګه موږ برنامه مختبیي. البته تاسو پوهیږئ چې هغه تشکیل داسې جوړیږي چې یو څوک رهبری کوي، یو څوک برنامه مختبیي د ټول مسایل. مخکې د څه په دې د افغانستان د عدالت مؤسسه کار پیل کړم او دلته خپل مسؤلیت واخلم او مخته لاړم. ما په مختلفو نړیوالو ادارو کې چې په افغانستان کې کار کوي، په دې ادارو کې ما کار کړی، مګر هغه هم عموما په همدې ساحو پورې اړوند ده کارونه. مثلا د جندر په برخه کې یا د جندر یا د جنسیت انډول په برخه کې ما کار کړی، یا مثلا د بشری قواو په برخه کې ما کار کړی. تاسو معلومه ده چې هر اداره له ځانه یو جدا دپارټمنت یا ریاست یا برخه لري چې د هغې لارې نه استخدام کوي د مامورینو. په دې برخه کې ما مخکې کار کړی او تقریبا 4 یا 5 کاله تجربه په دې برخه کې لرم. ولې دا کار چې زه اوس کوم، زه فکر کوم دا مالری شاید د ما مؤسسه یا د ما انجیو به مختلفو برخو کې کار وکړي، مگر ترڅو چې مکول ایسو ادامه ورکړو خپل کارو ته ان شاء الله ادامه به ورکړو.
دغه مؤسسه مو په کوم مناطقو کې کار کوي؟ ځکه هغه ورور چې د خوست هم اړیکه نیولې وي، یو وخت نه دا چې خوست کې هم تاسیه کوي
جواب ورنکه. بعد وخت نه موږ په ولایتو کې دفترونه نه لرو، موږ یوازې په کابل کې دفتر لرو، مگر په ولایتو کې په مختلفو ولایتو کې موږ د موږ همکاران دي چې هلته کوم څه ضرورت وي له موږ سره مرسته کوي. د ورور ته تل خوستې زنګ ویلې وو، زه دوی ته همدومره ویلای سم چې په دې نږدې وختو کې موږ د دوو برنامو سره ان شاء الله خوست ځو چې هغه دواړه د وزارت دفاع سره دي. ما تاسو مخکې هم ذکر وکړ چې موږ د فساد اداري سره د مبارزې په برخه کې یو طولانی تجربه لرو، کاری تجربه لرو. موږ هم د اوس د لوی څارنوالۍ سره د نظامي څارنوالۍ سره موږ همکاري لرو، او د دې څارنوالۍ او د دفاع وزارت د محترمې ادارې په مرسته موږ مختلف ولایت ته ځو او په مختلفو قلو اردوګانو کې د فساد سره د مبارزې په اړه له دوی سره همکاري کوو، چې هغې جمله نه هم زموږ په پلان کې خوست ولایت ته ان شاء الله آینده یوه میاشت کې به هلته هم خپل برنامه پیل کړو.
کله چې ولایتو ته سفرونه لرئ، د خلکو برخورد تاسو سره څنګه، د خلکو چلند؟ تاسو یوه میرمن یې، د یوې مؤسسې په راس کې کله ناکله حساسیتونه په ځینو سیمو کې کوم میرمن سره چې موږ خبرې کړي هغوی ته پیښ شوي دي.
دوه مختلف ابعاد دي، دوه مختلف په اصطلاح حساسیتونه او خیمدی. زکه په کابل کې هم یم له داسې شیانو سره مخامخ کېږم، او که ولایت ته سفر کوم هم سره مخامخ کېږم. یو خو دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې، او شاید دا یو نړیواله موضوعي نه یوازې د افغانستان موضوعي، په نورو هیوادو کې به شاید تر دغه حده حل وي چې هلته نو اوس بیا حقوق مساوي دي، ولې دغه ذهنیتي تفاوت یا د افکار و تفاوت چې د نارینه او د ښځینه او په منځ کې موجود ده، دا نو بیا په نړیواله سطحه باندې یو شان ده. تاسو که په د نړۍ په نورو هیوادونو کې وګورئ، د ښځو تعداد به د رهبری په سطحه کم وینئ، هغومره چې د نارینه و تعداد ده. یا په نړیواله سطحه که تاسو وګورئ، په ادارو کې د ښځو ونډه وندې ته په کومه سترګه کتل کېږي، د هغوی استعدادونو ته، صلاحیتونو ته په کومه سترګه کتل کېږي. نه، دا بالکل نړیواله موضوع ده. افغانستان کې هم هغه حالت ده. دا مې یو حالت درته تشریح کړ. بل حالت دا ده چې افغانستان سره له دې چې له جنګ د تېرېدو په حال کې ټوله نه ده، سره له دې چې ډېر زیات ښځې د خپل حقوقونه بې برخې دي، سره له دې چې د ښځو سره تاوتریخوالی په ډېره لوړه سطحه ده، ولې له دې سره سره تاسې یو شی وینئ، او هغه یو احترام ده، هغه موجود ده. او هغه تاسې که هر چېرته ځئ، یو ښځې ته دا احترام کېږي چې زه هغه همیشه وینم، احساسوم. مثلا البته زه دا د یو انتقاد په شکل وایم، او هیله ده چې دغه د موږ مخصوصا امنیتي مسؤلین دې ته متوجه هم اوسي. کله چې زه یو چیرته په موټر کې ځم، او یو پوسټه مغلطه تلاشی لپاره درئی عسكر وی که سایمن سبی که هر څوک وی حتی د موټر نه تلاشی کوي په دینوم چې دلته یو خزانه ستده دا همیشه ز په دې باره کې په هر مجلس کې خبرې کوم چې زه کله کله حیران اسم چې زه د ته د احترام په نظر وګورم او که د توهین په نظر ورته وګورم د احترام په نظر ځکه چې هغه یعنی ښځې ته دومره احترام لري چې یو ښځه او دومره په اعتبار لري ځکه یو ښځه په موټر کې ناسته یا موټر یې حتی نه تلاشي کوي مګر له بل اړخه مخصوصا په امنیتي چارو کې زه فکر کوم چې که موږ هغه موضوع په نظر کې ونیسو نو باید ټولو ته مساوي سترګه باندې وکتل سي. نو ځکه وایم چې په افغانستان کې د دوو حالاتو نه زه تیریږم، هم په عین زمان کې احترام وینم، هم په عین زمان کې هغه موضوع چې ټولې نورې ښځې ترینه برخمنې کېږي، یعنی یو نوع تاوتریخوالی، یو نوع تعصب د هغه سره هم مخامخ کیږم.
کله چې په افغانستان کې د یوې موسسې د مشرې په توګه یوه ښځه کار کوي طبعا له ستونزو سره مخ کیږي. هر هغه کس چې د یوې ادارې په راس کې قرار لري هغه له ستونزو سره مخ کیږي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره ستونزې ډېرې دي. تاسې کومې ستونزې لیدلې دي؟ ځکه چې نظر ستاسې خبرو ته ستاسې له تحصیلي رشتې خلاف ځینې کارونه هم ستاسې په اداره کې نور وړ کسان مخ ته وړي، کله ناکله له ستونزو سره نه یې مخ شوي؟
سوزی خوب هر برخی که مخکی ورته اشاره وکړه دا موضوع بالکل نړیواله ده، دا یوازې د افغانستان په ښځو په نارینه و پورې اړوند نه ده. او فکر کوم دا طبیعتا د ذهنیت چې څنګه د یو شي سره خپل په اصلاح عکس العمل ښکاره کوي هغسې یو حالت ده. ستونزې هم خاص ده او ولی مهمه دا ده چې تاسې د یو رهبر په حیث، د یو لیډر په حیث، د یو داسې کس په حیث چې یو ساختار مخ ته بیایي باید هغه ټول لازم امکانات او لازم دانش او تجربه ولرې له ځان سره ترڅو کولی شي هغه ستونزې حل کړي. چون د ما مسؤلیت هم همدا ده چې زه ستونزې حل کړم، د دې لپاره له مختلفو مواردو نه استفاده کیږي. زه همیشه له هغو مواردو نه کار اخلم د ستونزو د موجودیت په هکله چې وکولی شم ستونزې بدون له کوم لوی خند نه چې د ما په کار یا د ما د دفتر په کار کې ورسره مخ سم یا منځ ته راسي هغه حل کړم. او زه کوشش هم کوم چې د خبرو او اترو له لارې له همکارانو سره خبرې وکړم، د هغوی ستونزې هم حل کړم، د ما ستونزې هم حل سي. ولې د یو رهبر په حیث زیاتر بیا کله چې تاسې په داسې موقعیت کې بیا خپل ځان ته نه ګورئ، خپلو ستونزو ته نه ګورئ، کوشش کوئ چې د نورو ستونزې حل
کړئ. یو اورېدونکی به راواخلو. مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟ بلی،
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهربانی.
سردار ولی ننګ ما د خاص کونل.
مهربانی وکئ ننګ صاحب.
ملوانه ما د پښتنو د کچې ته د طالبان سره سوله وشي نو تاسو را کوم اندېښنې موجود دي چې دا کوم په مختګونه چې خزو کوي دا کوم ازادي چې تر لاسه راوړې ده دا کوم خل چې په نظام کې اوس موجود دي نو دې سره په
بله ډیره مننه. مخکې له دې چې د ښاغلي ننګ پوښتنې ته راشو ښه به دا وي چې په دې اړه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو څخه ستاسې تعریف څه دی؟
زه فکر کوم چې د ښځې د ټولنې د نیمایي برخې په حیث د هغوی موجودیت او د هغوی د موجودیت احساس او هغوی موجودیت ته احترام دا زما تعریف ده د ښځو د لاسته راوړنو لپاره. د دې محترم ورور په د پوښتنې په جواب کې باید ووایم سردار ولی ننګ صاحب، مننه له دې چې زنګ دې راووایې او د موږ خپرونې ته غوږ یې له خاص کونړ نه. تشویشونه شته د افغانستان د وګړي په حیث. زه فکر کوم چې زه تشویش نه لرم، یوازې زه نه یم چې تشویش لرم، تاسې هم لرئ. که تاسې فکر کوئ د افغانستان موږ ټول خلک فکر کوو، مخصوصا نارینه طبقه فکر کوي چې طالبان براسي بیا به هغه وخت وي لکه تو کلمه خیتی او دم رزیت تفاوت بنی خو نهایت به دم محترم رونه گیری پریگ دی لنگی به پسرای او نور به خاص تفاوت نی مگر اساسی ستونزه به خزوتی ز فکر کوم لدی موضوع باید نور مگر اوزو افغانستان د وسنۍ نننۍ ورځې ته چې رسېدلی پس له اتلسو کالو فکر کومه چې د پرمختګونه چې مو کړي دي نه نارینه باید د قربان کي نه یې ښځینه باید قربان کي موږ ټول باید یو لاس د افغانستان ټول خلک باید یو لاس ودرېږي او د طالبانو نه هم دا وغواړي چې نور نو هغه وخت نه ده موږ شاته تګ نه کوو موږ شاته تګ نه غواړو نړۍ مختځي موږ هم غواړو مخته ورسره لاړ شو مګر یو موضوع ته موږ تاسې ټول باید پام وکړو طالبان راځي طالبان د حکومت جوړولو لپاره د یو حکومت په حیث نه راځي طالبان به چې راځي د دې ټولنې د یو جز په حیث به راځي او لکه زه او ته چې په دې ټولنه کې ژوند کوو کار کوو زحمت باسو تحصیل مو کړی او غواړو پرمختګ وکړو هغوی به هم د دې برخې نه برخمن کیږي او د دې خلکو سره به ګام په ګام مخته ځي مګر که د حکومت په حیث هم راسي فکر کوم دا یو تر اوسه پورې یوه پوښتنه ده نه زه ورته جواب لرم نه تاسې ورته جواب لرئ نه بل څوک ورته جواب لري زیات چانسز د دې نشته چې طالبان د یو حکومت په حیث راسي او بیا هغه حالت راولي اگر چې دوی خپله هم دا خبره کوي چې اوس موږ پوه شوي یو اوس هغسې حالت به نه وي ولې په مجموع کې دا وخت د شاته تګ وخت نه ده دا وخت د پرمختګ وخت ده که موږ غواړو چې د سیالانو سره سیال سو نو باید شاته لاړ نه سو هغه که د طالبانو د زمامداري لاندې وي او هغه که د بل هر چا د زمامداري لاندې
او درنو اوریدونکو دا مخکې خزو په دې خبرونه کې تر دې مخکې د نیم نړۍ خبرونه هم په همدې یو ساعت کې خبرېده خو اوس یې د خبرېدو وخت بدل شوی او له څلور نیمو به تر پنځو بجو پورې دغه خبرونه واوري خو اوس به یوه اړیکه راواخلو د اورېدونکو چې څوک دې له کوم ځای څخه اړیکه نیولې ده مهرباني وکړئ زموږ غږ
اورئ زما پوښتنه د ګرانې خور نه ده چې دغه اکثري خویندې په دې تشویش کې دي چې که طالبان راشي دغه کومې راسته راوړنه چې دی په اتلس کالو کې شوي دغه به د بینه ولاړ شي دی یعنې د ښځو د حقوقو په برخه کې خو زه دا وایم خویندې د مقدس دین په چوکاټ کې دی حقوق که غواړي البته به که طالبان راځي کوم حکومت به راځي یا مغد اوسنی حکومت چې دی یا انتخابات ترسره کړي کوم حکومت چې راځي دلته به یو دارالافتا جوړېږي د سراسر افغانستان مفتیان به راځي دا به فتواګانې دولت ته ورکوي چې تاسو هېڅ کومه تشویش ونه لرئ وخت چې د قرآن او حدیث په رڼا کې هغه حقوق غواړي فضیه بیا نو تشویش د څه لپاره دی خد طالبان هم چې په کراتو دا ټینګار کړی دی چې موږ د ښځو حقوق ته پابند یو د څرنګه چې هغه تېر وختونو کې شو هغسې نه دي بیا هم تشویش کوي یا د بعضې غوږونه دي چې نه اورېدل کېږي دغه یا به ضمانت غواړي خو په مذاکراتو کې شاید ضمانت هم ورکړي چې دغه کار به نه کېږي
ډېره مننه ژوندي اوسئ اغلې ناصري ستاسو مؤسسه د عدالت په نوم دغه مؤسسه د 2012 کال راهیسې په فعالیت پیل کړی دی او د بېلابېلو ادارو سره هم تاسې کار کوئ آیا تاسو د چا لخوا سپانسر شوي هم یا دونران شته چې تاسو سره په مالي برخه کې مرسته وکړي ځکه د داسې یوه مؤسسې مخ ته وړل په شخصي پیسو د ډیرو کسانو لپاره سخت تمامیږي
بلکل زه خو باید لومړی تم تاسو ته محترم اوریدونکو ته یو خبره واضح کوم او لږ معلومات ورکوم د غیر دولتي مؤسسات په اړه چې غیر دولتي مؤسسات یو قانون هم لري هر غیر دولتي مؤسسه چې ایجادیږي د دې قانون په اساس ایجادیږي او د قانون په اساس له اقتصاد وزارت سره رجستر کیږي
بله
انجیوګانې هیڅ وخت بدون د مالی مرستو کار نسی کوي مالی مرستې یا دولت ورکوي او یا نور مرستې کوونکي چې موږ تاسې اوس په دغه د افغانستان د لغاتو په اوسنۍ ذخیره کې اوس دا کلمه اضافه سوې ده او ټول خلک پرې پوهیږي یعنی ډونر یعنی هغه څوک چې تاسې مالی تمویل کوي تاسې پوهیږئ چې کله نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله د مرستو لپاره او خپل مرستې پیل کړې او د غیر دولتي مؤسساتو جوړښت هم په هغه زمانه شروع سه ځکه تاسو ته دا هم معلومه ده چې په هیڅ هیواد کې د نړۍ په هیڅ حصہ کې حکومتونه نسی کولای چې ټول کارونه سرته ورسوي هغه نسی کولای چې ټول خدمات تر سره کړي حتما دلته یا غیر دولتي مؤسسی موجودی یا به خصوصی سکتور مختبیایی د غیر دولتی انجیو په حیث بنده یا د مؤسسی په حیث بنده زما مؤسسه هم په هیڅ وخت کې به ونه توانیږي چې بدون د مرستو خپل کار مختبی بوزي نو یقینا چې په افغانستان کې لکه نور ټولې مؤسسی چې د ډونرانو لاله مالی مرستې ترلاسه کوي زما مؤسسه هم ترلاسه کوي له مختلفو ډونرانو نه البته په نور نړۍ کې دولتونه هم حکومتونه هم مرستې کوي مګر په افغانستان کې چون د موږ حکومت ستونزې ډېرې دي نسی کولای چې په دې برخه کې مالی مرستې وکړي د لپاره یوازې نړیوال په دې برخه کې مرسته کوي مګر کله چې موږ د نړیوالو نه هم مالی مرستې ترلاسه کوو هغه هم وزیره د یو پلان په اساس وي د یو برنامه په اساس وي په یو حد کې معین وي د هغه لپاره موږ نه تنها د قانون په اساس نه تنها باید اقتصاد وزارت ته راپور ورکو بلکې خپل ډونر ته هم ورکو چې موږ د مکتم څه د پیسې راکړي چیرته مصرف کړي څومره مصرف کړي په کوم موارد څومره مصرف کړي ډیر زیات موارد کې داسې هم کیږي هغه سختار د مالی مرستو د ورکولو داسې وي چې موږ ته ویل کیږي چې تاسو به د دروي میاستل لپاره فرض مثال ځینې کارونه چې په پلان کې په توافق سوی هغه کارونه به ترسره کوي او کلم چې ترسره کړل نتیجه مو ترلاسه کړه بیا به موږ تاسو ته پیسې درکو یعنی مختلفو انواعو کې یا مختلفو طریقو باندې موږ کارونه مختدي ولی هغه څه چې نهایی خبره ده غدا ده چې یو ان جی او بالکل بدون د مرستو نه نسی مختللی
هغه نصری څومره ارتیا د دی ویني چې په افغانستان کې داسې نور مؤسسه هم د قانون پاړه د خلکو د پوهاوني او هم دراز د هغه درود کارکونکو د پوهاوني پاړه کار وکړي چې هغه د همدې لپاره کار کوي کار ګمارل شوی دی خو د معلوماتو لکمی سره مخ دی
بالکل فکر کوم د دې شي ته ډیر زیات ضرورت ده مخکې اشاره ورته وکړه چې په هیڅ هیواد کې یو حکومت یو دولت په یوازې توګه نسی کولای چې ټول خدمات خلکو ته وړاندې کړي حتماً د خصوصي سکتور مرستې ته اړتیا لري حتماً د غیر دولتي ادارو مرستې ته اړتیا لري په افغانستان کې خو بيخي ډېر لري ولی یو څه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې کم بود دا او فکر کوم چې د غیر دولتي مؤسسات باید ډېر ورته توجه وکړي هغه د هغه ظرفیت درلودل دي چې بیا دولت وتوانیږي چې یا مؤسسه وتوانیږي چې دولت په دې قانې کې چې په دې برخه کې تستونزې لري او زه لازم امکانات لرم زه کولی سم له تاسو سره په دې اړه مرسته وکم مثلا زه به تاسو ته په خاصه توګه د حقوقي مرستو په اړه وایم د اوس د افغانستان د عدالت مؤسسه د عدلي وزارت سره د حقوقي مساعدتونو د عمومي ریاست سره مرستې کوي په افغانستان کې موږ له 155 تنو پورې حقوقي مرسته کوونکي د دولت په تشکیل کې لرو د خاص ریاست په تشکیل کې لرو نو تاسو فکر وکړئ د افغانستان نفوس ک 20 میلیونه یونیسو 155 ورته تقریبا په هیڅ کې راځي 155 حقوقي مساعدین تقریبا په هیڅ کې دي یعنی په بعضو ولایتو کې موږ حتی یو نفر لرو یو نفر نو کدا ان جی او ګان نه وای یا د مؤسسی نه وای یا د نړیوالو مرستې نه وای فکر کوم چې دغه حقوقي مرستې به بیخي په نه حسابې دي ولی دوی ان جی او ګان وکولای شول چې دوی سره مرستې وکړي هلته حقوقي مرستې ورکړي خلک چې ضرورت ورته لري فکر کوم چې په دې مواردو کې یقینا مؤسسات کولای شي له دولت سره دیر مومید وقیسی
یو بل موضوع چې دلته مطرح کیږي دا ده چې کله به په افغانستان کې له خلکو سره مخامخ کار وشي تل د ځینو ادارو په مرسته یا ځینو نورو کسانو ته په دې اړه لارښوونې کیږي سپارښتنې کیږي چې هغوی کار وکړي ایا تاسو غواړئ چې د خلکو سره مخامخ کار هم وکړي
اصلا دغه کتاسې د مدني ټولنو عموما په افغانستان کې به د موضوعات سره ګډوډ سوي دي. مدني ټولنې په عین زمان کې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسې هم دي، یعنی سره لدې چې موږ د یو غیر دولتي مؤسسې په توګه د قانون په اساس باید موږ رجستر سو او هغه سرټیفیکیټ ولرو او بیا خپل کارونه مخته بوزو، په عین زمان کې د یوې مدني ټولنې په حیث هم کار کوو. د مدني ټولنو لنوم نه تاسو ته معلومه ده چې هغه ټولنې دي چې د خلکو سره مخامخ کار کوي. مدني ټولنه د خلکو له منځه راپورته کیږي. زه به تاسو ته یو مثال وایم. په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې جمعتونه دي، خلک د کلی سپینګیری ځوانان خلک عموما د جمعتونه د مختلفو موارد نه استفاده کوي، غیر لدې چې پنځه وخته لمونځ پکې کوي یا نور مذهبي مراسم پکې مختبیایي. که تاسو متوجه وي د جرګې سیستم په افغانستان کې یو لاغه سیستمونه نه ده چې ډېر زیات طرفدار لري، او د جرګې سیستم نه هم استفاده کیږي. دا هم په خپل ذات یو مدني ټولنه ده، مخامخ د خلکو سره کار کیږي، مخامخ د خلکو ستونزې اوریدل کیږي. ولې مختلف میتودونه موجود لري
مختلف
لاري وجود لري چې څنګه کولای شو خلکو سره بیا مستقیما. ولیکله چې موږ د دولتي ادارې سره کار کوو په یو خاصه برخه کې، او هغه دولتي اداره دې ته آماده کیږي چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، دا په غیر مستقیمه توګه د موږ اړیکې د خلکو سره ښیي.
ډیره زیاته مننه اغلی ناصری چې زموږ بلنه مو ومنله. درنو اوریدونکو ستاسنه هم نړۍ مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم واوري او پراتلونکي کې هم موږ سره پاتې شي. نورې تکړه خزي به هم له ځان سره ولرو.